او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تېرن راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبه ورځ د 1404 لمریز کال د تلې د میاشتې 26مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 13مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د امنیت شورا د 221 پرکړ لیک پایته رسیدل د بندیزونو پر لغوه کېدا د ایران ټینګار او د 121 هیوادونو ملاتړ تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام واورئ، وروسته به هم د رڼا سرچینې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران له اوسنی مرکزي ولایت څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ صادراتو پیل. له پاکستاني پلاوي سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو دفاع وزیر او د استخباراتو د رئیس سفر. د افغانستان پخواني ولسمشر له لوري پر افغان خاوره د پاکستان هوایی بریدونو غندنه. او پر نړیوالې ټولنې د دوه ګونې معیارونو له امله د فلسطیني چارواکي نیوکه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د عراق ولایت د ریل پټلۍ عمومي مدیر ویلي د لومړي ځل لپاره د 1200 ټنو په وزن د اکسیر پویان شرکت پورې اړوند د لږ وزن هیدرو کاربون صادراتي برخه د خصوصي سکتور په همکارۍ د عراق له ریل سټیشن څخه د افغانستان د روزنک سټیشن په لور واستول شوه. د ایران د اوسنی مرکزی ولایت د عراق د ریل پټلۍ عمومي مدیر سعید ترکی وویل مرکزی ولایت د یوه مهم ترانسپورټي پیښې په درشل کې دی. نوموړي زیاته کړه د لومړي ځل لپاره د 1200 ټنو په وزن د لږ وزن هایډرو کاربون صادراتي برخه د اکسیر پویان شرکت پورې اړوند د خصوصي سکتور په همکارۍ د عراق له ریل سټیشن څخه د افغانستان د روزنک سټیشن په لور استول شوی ده. ترکی وویل دا صادراتي محموله د شمشتیغ ریل سرحد له لارې تیره شوي، او په سیمه کې د ریل پټلۍ صادراتو یو نوی نسل پرانیزي. هغه زیاته کړه د دې عملیاتو بریالیتوب د ایران د پیټرو کیمیکل او صنعتي محصولاتو لپاره د ایران او منځنۍ اسیا بازارونو ته نوې دروازې پرانیزي، چې دا بریالیتوب د خصوصي سکتور د ریل پټلۍ شرکت او لوجستیکي فعالانو د همکارۍ پایله ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر افغان خاوره د پاکستان هوایی بریدونه غندلی او د یادو بریدونو د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. نوموړي نن شنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې پاکستان دې د خپل خیر لپاره پر افغان او افغانستان خپل بریدونه ودروي. هغه لیکلي پر پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه چې زموږ یو شمیر هیوادوالې د کرکټ ځوانانو لوبغاړو په شمول شهیدان او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. د دغو بریدونو له امله د شهیدانو کورنۍ ته خپل د غم شریکۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کوي. کرزی یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر وړاندې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او په وینا یې له سره دې پرې غور وکړي. نوموړي زیاته کړې چې دغه هیواد باید له افغانستان سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ د دوستانه او متمدنانه اړیکو لار خپل کړي. پاکستان تېره شپه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د ډرون برید کړی چې له امله یې 12 کسان شهیدان شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې د کرکټ سیمه ییز لوبغاړي او ملکیان شامل دي، او ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شته. د طالبانو دفاع وزیر یعقوب مجاهد او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق له پاکستانی پلاوی سره د خبرو لپاره د قطر پلازمین دوحې ته تللی دي. تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې له پاکستان چارواکو سره د خبرو پخلی کړی و. پاکستاني رسنیو هم راپور ورکړی چې د دواړو خواوو پلاوی ډیر ژر په دوحه کې دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره خبرې کوي. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پوځي نښتو لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې دا نښتې په افغانستان کې د ملکي وګړو د درنې مرګ ژوبلې لامل شوې دي. پاکستان ادعا کړی چې په پکتیکا ولایت کې د حافظ ګل بهادر پر پټنځای برید کړی، خو ویل کېږي په دغه برید کې یو شمېر د کرکټ لوبغاړي هم وژل شوی دی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دوحه کې د دوی د مرکزي پلاوي د درناوي ساتلو لپاره له پاکستاني ځواکونو سره له نویو نښتو څخه ډډه کوي. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د دفاع وزیر یعقوب مجاهد په مشرۍ د طالبانو پلاوی له پاکستاني پلاوي سره د خبرو لپاره دوحې ته تللی. هغه زیاته کړې چې پاکستان تیره شپه یو ځل بیا پر پکتیکا ولایت برید کړی او د ملکي وګړو د وژل کېدو لامل شوی دی. د طالبانو ویان دا نه ده څرګنده کړې چې د تیر شپې په برید کې څومره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د طالبانو د پاکستان بریدونه تیری او همدارنګه د افغانستان د حریم ښکاره نقص بللی او دا اقدامات د جګړې د اوږدولو هڅه یاده کړې ده. د طالبانو په وینا دوی د خبرو اترو له لارې پر سوله ییز حل باور لري. د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتې له تیرو دوو اونیو راهیسې روانې دي او په دې موده کې د ملکیانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. دوستانو، په پکتیا کې د پاکستان د برید په تړاو زموږ همکار هم راپور چمتو کړی چې یو ځای په ګډه اورو.
دولسنو کرکټ لوبغاړو ته د پاکستان د تیر شپې په هوایي برید کې مرجوب لوا وخته. سرچینې وایي چې د افغانستان په سویل ختیځ ولایت پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د پاکستان د تیر شپې په هوایي بریدونو کې په ولایتي کچه د کرکټ کلبونو کې لوبیدونکو لوبغاړو ته مرجوب لوا وخته ده. د افغانستان کرکټ بورډ د دې خبر پر تایید سربېره ویلي چې په ولایتي کچه د کرکټ په کلبونو کې لوبیدونکي یوه ډله لوبغاړي چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ له یوې سیالۍ وروسته د ورګون ولسوالۍ اړوند په یو کور کې د میلمستیا لپاره راټول شوي وو چې د پاکستاني الوتکو تر برید لاندې راغلل. د کرکټ بورډ په معلوماتو کې ویل شوي چې په دې برید کې 8 تنه لوبغاړي وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې پیښې په غبرګون کې په پاکستان کې د دغه هیواد کرکټ له ملي لوبډلې سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې ده. دا لوبلړۍ د کرکټ نړیوال جام وړاندې په پاکستان کې ترسره کېده. بل پلو د افغانستان د شل اوریزو کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ارمان، د 500 اوریزو کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او د کرکټ ملي لوبډلې پیژندل شوو غړو محمد نبی او ګلبدین نایب هم د پاکستان په هوایي بریدونو کې د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړو وژل کېدل په سخت ټکو غندلي او له پاکستان نه د پوښتنې او ځواب ورکولو غوښتنه کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د فلسطین د مرستې او ژغورنې سازمان ویان په غزه کې د شهیدانو د جسدونو په اړه د نړیوالې ټولنې بې پروایۍ ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې پر دوګونی معیار نیوکه کړې ده. په غزه کې د فلسطین د مرستې او ژغورنې سازمان ویان محمود بصل اعلان کړی، تر اوسه له غزې څخه څه باندې 280 شهیدانو جسدونه له ویجاړیو لاندې راایستل شوي، خو شاوخوا 10,000 شهیدان لا هم تر ویجاړیو لاندې پاتې دي. هغه ویل نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د اسرایلي اسیرانو د جسدونو د انتقال لپاره هڅه کوي، د فلسطیني کورنیو درد او کړاو ته هیڅ پام نه کوي. بسل د مرستندویه ټیمونو لپاره د درنو او پرمختللو تجهیزاتو د نشتوالي خبر ورکړی او د جسدونو د انتقال د عملیاتو د اسانتیا لپاره د سمدستي سیاسي پریکړې غوښتنه هم کړې ده. هغه ټینګار کړی چې د بیړنیو اړتیاو لیست ټولو نړیوالو سازمانونو ته وړاندې شوی دی. د یوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې د صهیونیستانو اکثریت اسرایلي رژیم د غزې په جګړه کې بریالی نه بولي او یوازې 13% یې په بشپړ بری باور لري. ماریو ساینستی ورسپانې د یوې نوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرایلو د پوځي فعالیت په اړه د خلکو باور په شدت سره کم شوی دی. د دې راپور له مخې 46% ځواب ویونکو د ساینستی رژیم بریا نسبي بللې، په داسې حال کې چې 15% یې د اسرایلو لپاره هیڅ ډول بریا نه ده منلې. یوازې 14% ساینستان په دې باور دي چې تل ابیب بشپړ بری ترلاسه کړی دی. د شمیرې د عامه افکارو ژور واټن او د غزې د جګړې پایلو په اړه د اسرایلو د رسمي روایت په اړه شک څرګندوي. د برازیل ولسمشر د وینزویلا په نږدې سیمو کې د امریکایي ځواکونو د راټولېدو په غندنې سره د ملتونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او د بهرني لاسوهنو له امله د هیوادونو د برخلیک ټاکلې رد کړل. د برازیل ولسمشر لویز ایناسیو لولا دا سلوا د کارابین په سیمه کې د امریکا د وروستیو پوځي عملیاتو په غبرګون کې وویل د وینزویلا برخلیک باید د دغه هیواد د خلکو په لاس وټاکل شي. هغه ټینګار وکړ چې هیڅ ولسمشر د وینزویلا یا کیوبا په څیر هیوادونو د راتلونکي د ټاکلو حق نه لري. دا سلوا د برازیل د کمونیست ګوند په کانګرس کې د سیاسي پرتلیزو په ردولو سره وویل برازیل به هیڅکله وینزویلا نشي او وینزویلا به هم هیڅکله برازیل نشي. هغه د ملتونو د لارې او هویت پر توپیر ټینګار وکړ او د هیوادونو د خپلواکۍ درناوی غوښتنه هم وکړه. او د ایران د ښځو د ملي فوټبال ټیم روزونکې او د فوټسال ملي لوبغاړي د 2015 کال د آسیا د غوره روزونکې او لوبغاړي جایزې ترلاسه کړې دي. د پارس ټوډی د راپور له مخې د 2015 کال د آسیا د فوټبال او فوټسال د غوره کسانو مراسم د عربستان په ریاض کې ترسره شول. د ښځو په برخه کې د ایران د ملي ټیم روزونکې مرزیه جعفری د غوره خزینه روزونکې جایزه وګټله او د کال د غوره فوټسال لوبغاړی په توګه سالار قاپور وټاکل شو. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرایلي رسنیو د راپور له مخې په اسپانیا کې اعتراض کوونکو د تل ابیب هاپوئل باسکټبال ټیم د اوسېدو په ځای کې راټول شوي تر څو د دوی آرام او خوب ګډوډ کړي. ویل کېږي د هسپانیا پولیسو د دویم ځل لپاره د هاپوئل تل ابیب ټیم چې د یورو لیګ سیالیو لپاره مادرید ته تللی له هغوی غوښتي چې د اوسېدو له هوټل څخه بل ځای ته ولاړ شي. د هسپانیا د خلکو پراخ اعتراضونه د تیرې میاشتې له بایسکل سیالۍ راهیسې د ساینستانو د حضور پر وړاندې پیل شوي چې په پایله کې دا سیالي لغوه شوه. له دې وروسته د هسپانیا د شطرنج فدراسیون د خلکو د اعتراضونو له امله د اسرایلي شطرنج لوبغاړو ویزې لغوه کړې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو ربولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې ده د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک پای ته رسیدل، د بندیزونو پر لغوه کېدو د ایران ټینګار او د 121 هیوادونو ملاتړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د 2023 پریکړه لیک پای ته رسیدل اعلان کړی دی. د پارس ټوډی د راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک پای ته د رسیدو په اړه ده روښانه کړې. هماغه شان چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 زیږدیز کال د جولای په 16 نیټه د 2023 پریکړه لیک او د نړیوالې اټومي موافقې په اړه په پخوانیو رسمي دریځونو او اعلامو کې روښانه شوې ده. د دې پریکړه لیک له مخې د ټاکل شوي یوې لسیزې پړاو د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه پای ته رسیږي او ټولې هغه مادې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوي محدودیتونه ورته میکانیزمونه پکې شامل دي له دغې نیټې څخه پای ته رسیدلې ګڼل کیږي. په همدې ډول د ایران اټومي موضوع چې د خپرېدو د مخنیوي په نوم د امنیت شورا په اجنډا کې شامل شوی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې وړ موضوعاتو له لیسته وایستل شي. همدارنګه د جرمني، برتانیې، فرانسې دغه راوهونکي حرکتونه چې د نړیوالې اټومي موافقې دوامداره خلاف ورزي کوونکي دي چې په ناوړه نیت سره او له دې پرته چې اړوند قانوني طریقې مراعت کړي هڅه یې کړې چې د امنیت شورا لغوه شوي پرېکړه لیکونه بیرته احیا کړي باید په هیڅ ډول کوم حقوقي او اجرایي او ارزښت لرونکې بڼه نه لرل شي. د امنیت شورا دارالانشا هم اجازت نه لري چې د دغو درې هیوادونو یعنی اروپایي ترویکا غیر قانوني حرکت تایید کړي او رسمیت ورته ورکړي. په دغه اعلامیه کې روښانه شوی د ایران اسلامي جمهوریت د بندیز کمیټې او د کارپوهانو د ډلو په شمول د امنیت شورا د بندیزي میکانیزمونو بیرته احیا کول غیر قانوني ګڼي او دارالانشا دې ته پابند ګڼي چې په چټکۍ سره د امنیت شورا انټرنیټ پاڼه د دغو ترتیباتو د جوړېدو ادعا حذف کړي. د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو څخه تمه کیږي چې د دریو اروپایي هیوادونو غیر قانوني حرکت په نظر کې پنیولو سره د امنیت شورا لخوا د 21 پریکړه لیک د تمدیدولو یا لغوه کولو لپاره د هیڅ ډول پریکړه لیک په پام کې نیولو سره له دې څخه ډډه وکړي چې د درې اروپایي هیوادونو او امریکا ادعا ته چې د پای ته رسیدلو پریکړه لیکونه بیرته راګرځوي ډډه وکړي او د 21 پریکړه لیک ختم شوی وګړي. د 21 پریکړه لیک د ختمېدا په باب د ایران اعلان د نړۍ د ډیرو هیوادونو له ملاتړ سره مخ شوی دی. د ناپیل غورځنګ د 120 غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په ناسته کې ټینګار شوی چې 21 پریکړه لیک باید د 2015 کال د اکتوبر په 13مه پای ته ورسیږي. لبلی خوا 21 هیوادونو چې د ملګرو ملتونو د منشور دوستانو ډلې غړي دي په نیویارک کې یو اعلامیه صدره کړې او روښانه کړې چې 21 پریکړه لیک د اکتوبر په 13مه نیټه پای ته رسیږي او هغه بندیزونه چې په ناحق او غیر قانوني ډول بیرته راګرځول شوي هیوادونه په بند نه دي چې دا بندیزونه تطبیق کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خرغلاست ویو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشریږي چې تاسو به د مطبوعاتو ته یا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورئ. ورپسې به هم د رڼا سرچینې د پروګرام یو نوې برخه واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطالب پکې موجود دي او تر دې چې زموږ سره تل همکاري کوئ ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
روت سپانو ته کتنه.
زمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینه و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. لمامون سره سم اول به د تهران بیا به د کابل زنی ورسپانې و چیرو هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زه هم په خپل وار سره ورسپانم ته د کتنې د خبرونه قدر من اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به هم د جامع جمهور ورسپانه راواخلو. په دې وروستیو کې اسرائیل رژیم د امریکا په ملاتړ په نړیوالې جرمي محکمې باندې فشارونه زیات کړي وو څو دغه محکمه د نتنیاهو او ګالانت په خلاف خپل حکم بیرته واخلي. دې ته په کتو سره جامع جمهور ورسپانې بیا د نړیوالې جرمي محکمې له لورې د نتنیاهو او ګالانت په خلاف د حکم یو خبر خپور کړی او د یادې نړیوالې محکمې د ویاند خبرو ته یې انعکاس ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نړیوالې جرمي محکمې لوی څارنوال کرم احمد خان د امریکا او د اسرائیل رژیم د فشارونو د امله له خپل مقام څخه ګوښه شوی دی، خو سره له دې د هغه لخوا صادر سوی حکم معتبر بلل کیږي. جامع جمهور لیکي چې د نړیوالې جرمي محکمې ویاند فادی العبدالله ټینګار وکړ چې د سیونسي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او مخکنی جنگ وزیر ګالانت په خلاف صادر سوي احکام معتبر بلل کیږي او د یادو حکمونو د بیرته اخیستلو له غوښتنې سره موافقه نه ده سوې. ورسپانه د نړیوالې محکمې د ویان په حواله زیاتوي د روم د اساس لیک غړي هیوادونه په قانوني توګه د نیولو احکامو پلي کولو په شمول مکلف دي چې له نړیوالې جنایي محکمې سره همکاري وکړي. که دا هیوادونه باور لري چې د نیولو احکامو په عملي کولو کې ستونزه لري، نو باید د نړیوالې جرمي محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړي چې دوی د نیولو له حکم څخه معاف کړي. جامجم همداشان په بل مطلب کې د حماس د غورځنګ د ویاند خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویل دي موږ د اوربند په چوکاټ کې تر سره سوي ژمنو ته وفادار یو. د ورسپانې له راپور سره سم حازم قاسم وویل د یو بل سوینستي اسیر د جسد سپارل د دې ژمنتیا نښه ده او حماس به د تبادلې پروسې یعنی بهیر تر بشپړېدو پورې د خپلو ژمنو عملي کولو ته دوام ورکړي. جامع جمهور زیاتوي ټولې خواوې باید اشغالګر رژیم دې ته مجبور کړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او وفادار پاتې سي. دا رژیم د غزې ترانګې د خلکو وروځني وژنو او د کافي بشري مرستو د ننوتلو مخنیوي سره توافق نقص کوي. قدرمن اوریدونکو دلته یې ولند شاند مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
زدمان آوریدن کو رابشو ده تهران چاپ جوان ورسپانی ته. ده تهران چاپ ده غو ورسپانی بیا پا غزه که ده اوربان لپار ده ترامپ لخوا ده وراندی شوی تریه و ده طول سیمی لپار ده حکر تر پوشش لندی ده پتو موخو پا اکل لکنه کرده چه عنوانه ده پا منزنی ختیس که ده ترامپ جعلی سوله. په مطلب کې راغلی ډونالد ترامپ نړیوال صحنه ته په شور او غوغا سره د بیرته راګرځېدو پر مهال یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ځان پستاینې او په نمایشي توګه خپل ځان د منځلي ختیځ د سولې مخکښ څیره وښيي. د اسرائیل او پاکنس کې د هغه وینا د جګړه پای ته ورسېده او د نوي سولې بهیر پیلېدو په څیر جملو سره ملوه، خو په عمل میدان کې د واقعي سولې هیڅ نه خنخانه نه لیدل کیږي. جوان ورسپان لیکي چې حقیقت دا دی چې په غزه کې جنگ جګړه پای ته نه رسیدلې، یوازې د رسنیو له چوکاټه وتلې ده. هغه څه چې ترامپ سول نوموي په عمل کې یو ناپایدار او ماتېدونکی اور باندې چې نه پر خبرو اترو او عدالت بلکې پر معاملې فشار او د واکمنو پر لنډمهاله ګټو ولاړ دی. ورسپانه زیاتوي هغه څه چې ترامپ سولې نوموي په حقیقت کې د بحران یو نوې بڼه ده چې د سولې په پوشش کې تولیدیږي. د فلسطینیو خپلواکو ژغونو له منځه وړل په غزه کې د بشري کړاوونو په اړه چوپتیا او د تاوتریخوالو د اصلي لاملونو په وړاندې بې پروايي ټولې د هغه پروژې نښې نښانې دي چې د ستونزې حل کولو پر ځای هغه ستونزه له عامه افکارو څخه څنګ ته کوي. جوان ورسپانه لیکي چې غیر رسمي شمیرې ښیي چې د اوربند له اعلان وروسته نه یوازې په غزه کې بشري حالات سم شوی نه دی، بلکې ډیر سیمې لا هم له اوبو، برېښنا او درملیزو امکاناتو څخه بې برخې دي. مرستندوی سازمانونه راپور ورکوي چې د بیا رغونې او مرستو په لړ کې هیڅ حقیقي اقدام پیل شوی نه دی او د مرستو تګ راتګ له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوی دی.
قدر منوریدونکو رسپانت د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې یو رابسو د افغانستان چاپ او رسپانت په سر کې د افغانستان اطلاعاتي روز ورسپانه راخلو چې د دې هیواد په ختیځ ولایت پکتیکا کې د کرکټ ټیم د لوبغاړو په مټر باندې د پاکستان د هوایي برید خبر ورکړی دی او لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د کرکټ پر لوبغاړو د پاکستان د هوایي برید وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د دې پیښې په خبرګون کې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره راتلونکی شلوریزې سیالۍ لغوه کړې دي. ورسپانه لیکي د افغانستان کرکټ بورډ تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د کرکټ پر لوبغاړو د پاکستان د هوایي برید له امله د درې لوبغاړو کبیر، سبقت الله او هارون په ګډون اته تنه او شهیدان سوي او اوه نور ټپیان سوي دي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل سوی چې دغه لوبغاړي پرون ماپښین په یوه سیمه ییزه لوبه کې د ګډون په موخه د پکتیکا ولایت مرکز شرنی ته ورغلي وو او له لوبې وروسته ارګون ولسوالۍ ته د ستنېدو پر مهال په دمه ځای کې د پاکستان د برید ښکار سوي دي. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه تیره ونې پیل سوې او د دواړو خواو ترمنځ له اوربند سره سره د پاکستان هوایي بریدونه دوام پیدا کړي او په لړ پسې توګه د افغانستان پر خاوره تیری کوي.
عزیزانو، را به شو د هشت صبح رسپانه ته د غورسپانه بیا له پاکستاني پلاوي سره د خبرو اترو لپاره دوه هیته د طالبانو دفاع وزیر او د استخباراتو رئیس د سفر خبر ورکوي او لیک چې دفاع وزیر یعقوب مجاهد او د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق له پاکستاني پلاوي سره د خبرو اترو لپاره د قطر پلازمینه دوه هیته تللی دي. هشت صبح لیک چې تر دې وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پخلی کړی وو او د پاکستان ډان رسپانه هم راپور ورکړی و چې دواړو خواوو پلاوی به ډیر ژر په دوحه کې دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې وکړي. ورسپانه زیاتوي چې دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ پوځي نښتو لسګونه کسان وژلي او ټپیانې کړي دي او د ملګرو ملتونو بنسټونه هم خبرداری ورکړي چې دا نښتې په افغانستان کې د ملکي وګړو د درنې مرګ ژوبلې لامل شوې دي. هشت صبح رسپانه لیکي چې پاکستان ادعا کړی ده چې په پکتیا ولایت کې د حافظ ګلبهار د پر پټنځای برید کړی، خو ویل کیږي چې په دغه برید کې یو شمیر کرکټ لوبغاړي هم وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو رسپانت د کتنې د خبرونې وخت باندې ځای کې پای ته رسیږي. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او تاسو په متعلق د اسپانیا
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم امکار
علی اصغر اویدی سره
درنا سرچینه نومی لړۍ له نننی یو سل څلور څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. دغه مطلب د قرآن مجید د زمر د مبارکې سورې د درې پنځوسم او څلور پنځوسم آیتونو د شأن نزول په اړه بیل دی. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د قریش کفارو د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم په زورولو او کړولو کې هیڅ ډول کمی نه راوست. کله به هغه ته العیاذ بالله لیونی ویل، او کله به پر سر او مخ خاوري او ګند ور اچولو. یو ورځ به ساحر او جادوګر بالا، او بل ورځ به دروغجن شاعر او کیسه لیکونکی ګڼلو. د حضرت کافر تر یا آکا ابو لهب به د هغه پر سر او مخ خاوري او شګي اچولي، او د ابو لهب شزي ام جمیل به هغه ته بد ورد ویل، او د شپې په وخت به د هغه په لار کې د لرګیو ټوټې او ازغي اچول څو هغه مبارک ته زیان ورسیږي. دا جاهل عرب به د هغه په بدی کې شیرونه ویل، او بد به یاداوه، او ویل به چې هغه یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم استایل شوی نه دی، بلکې مزمم یعنی رټل سوی دی. د قریش کفارو د اسلام د خپرېدو د مخنیوي لپاره نیمه مسلمانان کړول او شکنجې به یې ورکولې. دا شکنجې داسې وې چې مشرکانو به هغه مسلمانان چې د مکې د لوړو پرګنیو او شتمنو کسانو څخه وو احمق او ناپوه بلل، او د دوی تجارت ته د زیان رسولو او د شتمنۍ د لمنځه وړلو ګواښ به کاوه. خو د بېوزلو مسلمانانو په مقابل کې به هر هغه څه کول چې د دوی په وس کې و. کله به دوی وږي او تږي بندي کول، او دومره به یې وهل چې د ناستې توان به یې هم نه درلوده. کله به یې هم د ماپښین په وخت دوی بربند کول، او د مکې په ګرمو شګو باندې به یې اچول، او دومره به یې شکنجه کول څو یا مړسی او یا له اسلام څخه لاس واخلي.
له ټولو ظلمونو او ستمونو سره سره چې پر رسول الله مبارک او نورو مسلمانانو وشول، هغه د اسلام د تبلیغ له کاره لاس وانخیست. یوه ورځ ځینې کفار چې د اسلام منلو ته یې ډېر لیوالتیا درلوده سره راټول شول، او ویې ویل: محمد فکر کوي چې هر هغه څوک چې د بوتانو عبادت کړی وي یا یې د انسان وینه توی کړی وي هیڅ کله به ونه بخښل شي. خو بیا هم موږ ته وایي چې اسلام راوړی، موږ څنګه اسلام ومنو؟ حال دا چې موږ هم د بوتانو عبادت کړی، او هم د بېګناهو خلکو وینې توی کړي دي. په دې وخت کې د زمر د مبارکې سورې درې پنځوسم او څلور پنځوسم آیتونه نازل شول چې فرمایي: ووایا ای زما بندگانو چې پر خپلو ځانونو مو ظلم کړی دی، دا الله له رحمت څخه نا امید کېږی مه، بې له شکه ټول ګناهونه هغه بخشي، ځکه چې ډیر بخښونکی او مهربان دی، او خپل رب ته ستانه شئ او د هغه په وړاندې تسلیم شئ مخکې له دې چې پر تاسو عذاب راشي، بیا به له هیڅ ځایه مرسته ونه مومئ. قدرمنو اوریدونکو، ځینو مفسرانو د دغو آیتونو لپاره د نزول نور اسباب هم نقل کړي دي چې په دغه مطلب کې به یې دوو مثالونو ته اشاره کوو. وحشی بن حرب د جبیر بن مطعم غلام و، هغه د احد په غزا کې د ابو سفیان شزی او د ماویه د مور هنده لخوا مامور شو چې له دریو کسانو څخه یو کس یعنی رسول الله مبارک یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا د رسول الله مبارک تره حضرت حمزه بن عبدالمطلب وبشنی، او په بدل کې به یې د تل لپاره له غلامۍ آزاد شي. هغه له دغو دریو کسانو څخه حمزه غوره کړ، او د هغه د وژلو په نیت یې د احد په جګړه کې برخه واخیسته. وحشي د جګړې په ټولو شیبو کې د حمزه په کمین کې و. بالاخره مناسب وخت راغی، او د هغه په وسیله حمزه شهید کړ. بیا یې د هند په امر د حمزه سینه وشلوله او زیگره تره راو بیست. پا پای که در رسول الله مبارک دتره یا کاکا پاک مره توته توته کرد. ده حمزه شهادت رسول الله بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم دیر خپه کرد. ځکه هغه د توحید د مکتب یو لسترو مدافعانو او د نبوت لرشتنی و ملاترو څخه و.
توحد لجګړې ورسته وحشي په مکه کې ژوند کاوه او د هغه جنایت لپاره چې د مکې د کافرو جنایتکارانو لپاره یې ترسره کړی و له غلامۍ څخه هم آزاد سو. تر هغه وخته پورې چې په اتم هجري قمري کال کې مسلمانانو مکه فتح کړه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له فتح وروسته د خلکو په یوې غونډه کې وفرمایل: ای د مکې خلکو، تاسو د خپل پیغمبر لپاره بد گاونډیان واست. تاسو زما تکذیب وکړ او له مکې څخه مو وایستلم، خو تاسو پر دې هم بسنه ونه کړه او مدینې ته راغلاست او له ما سره مو جګړه وکړه، خو اوس تاسو آزاد یاست. ولاړ سئ، ما تاسو ټول وبخښلاست. په دې وخت کې وحشي د طایف ښار ته تښتېدلی و، خو هماغه کال اسلام طایف ته هم وغځېد او قبیلې او اشخاصو د اسلام د منلو او له رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت لپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغلل. وحشي په خپله نقل کړی دی: ما ولیدل چې خلک په ډلو ډلو د پیغمبر حضور ته ورځي، او دا مې هم اورېدلی و چې هر هغه څوک چې په تیر وخت کې هر ډول جرم کړی وي، محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه بخشي. غوښتل مې چې اسلام راوړم څو په امان کې واوسم، خو وېرېدم چې پیغمبر مبارک به مې ونه مني. کله چې د زمر سورې 25 آیت نازل سو، وحشي د پیغمبر حضور ته ورغی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورڅخه پښتنه وکړه: ازما تره حمزه دی څنګه وواژه؟ وحشي د حمزه د وجلو ټولی پیشی بیان کړي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم متاثر یعنی غمجن سو. د هغه له نورانی مخ څخه وشکې روانې سوې او وی فرمایل: ما ته وبخښلی، خو خپل ځان از ما لسترکو لیرې ساته. د دې آیتونو د نزول یو بل سبب له یوه سړي چې نباش سره تړاو لري. نباش هغه چا ته ویل کېدل چې قبرونه یې ویستل او د مړو کفنونه یې غلا کول او پر نورو به یې پلورل.
قدرمن اوریدونکو، یو ورځ یو ځوان په ژړا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغی. هغه چې ډیره خپه و، وی ویل: زه د الله تعالی له غضب څخه بیریږم، تا ته می پناه راوړې ده، زما لپاره کومه لاره وخیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا ته شرک کړی دی؟ هغه وویل: کاش که چه مشرک وای، نو ایمان به می راوړی او خپل ځان به می ژغورلی وای. پیغمبر اکرم وفرمایل: آیا د چا وینه دی په ناحقه توی کړی ده؟ سړی وویل: نه، کاش که داسې وای، نو یا به می پور ور کړی وای یا به قصاص شوی وای. رسول الله بزرگوار دوام ورکړ: الله تعالی گناه بخشی که څه هم ډیر وي. سړی بیا وویل: ای رسول الله مبارکه، زما گناه ډیره لویه ده، زه یې په ژبه نشم ویلی. پیغمبر ترې وپوښتل: آیا ستا گناه له الله څخه هم لویه ده؟ هغه په ژړا وویل: نه، له الله څخه هیڅ شی لوی نه دی. کله چې خبرې دې ځای ته ورسېدې، پیغمبر اکرم وفرمایل: غوره دا ده چې توبه وکړې الله تعالی لوی دی او توبه همیشه قبلوی او لوی گناهان هم بخشی. او سوی چستا گناه چه ده؟ نباش سر تیچ کر پا داسی حال که چی لای جرل ویل. و کالمی پا دوامدار توگه قبرون پرانستل، دمرو کفنون می غلا کول، او هغه می پلورل، او لده لار می رزق پیدا کوا، ترده چی یو ورز یو زوان انجلی دفن شوا. ده هغه ده دفن چخلک وقت وروست پا تیارش پکی می ده هغه قبر پرانست، ده هغه کفن می واخست. کلمی چی دنجلی خکولا ولی ده شیطان زما پر نفس غالب شو، او ما هغه کار وکر چی نمو باید کری وای. کل چی ده هغه خبر ده زای تا ورسیده پیغمبر اکرم سخت پا غصه شو او خپه شو. وی فرمایل ده فاسق و باسی، او هغه تا یه مخ کر او زیاده کرد تا دو جخت چومر نجدهی. زوان پا ناومیده سر بحر بود او پا جرا جرا سره پا دختی که کی خود. پا لمدو سترگوی آسمان تا وکتل او بی بیل ای خدایا، ستا پیغمبر ویلی دی چی تلوی گناهان بخشی، زتا تا پا ناورم او لتا چخه مرست غوارم. اید بی پنا و کسانو امیده، ما ناومیده مکره او زما توبه قبول کره، او کدی زما توبه قبول کړه ستا پیغمبر ته خبر ورکړه، ځکه که داسې ونشي زه د پیغمبر د لیدلو مخ نه لرم، او که زما توبه نه قبلوي له اسمانه اور راولیږه او ما وسوځبه او پاک می کړه او د آخرت له عذابه می خلاص کړه. په دې وخت الله تعالی د زمر د مبارکې سورې 350 او 450 آیتونه نازل کړل. دا آیتونه د الله تعالی د رحمت دروازه د گناهکارو بندگانو لپاره پرانیزي او په یوې مهربانه او له محبت ډکې لهجې د امید په درلودلو سره د ستنېدو لاره د ټولو گناهکارو لپاره پرانیزي او د توبې او اعمالو د اصلاح په شرط د داسې گناهکارانو د بخښنې امر صادروي، او دا هم هغه د انبیاو د بعثت اصلي هدف دی، یعنی د بشر روزنه او لارښوونه.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګې بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلان ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Alaq aya ya kwanza mpaka ya 14.